تاریخ لای کو په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د مایندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دوو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل شوې دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې ولمانځل شوه چې افغان مایندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرلپسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، دغه راز د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصه دی چې په لومړیو څو دقیقو کې برا سره یې مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته او که سم تخنیکي همکار وایي تاسو په جلسه کې یاست. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینه تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او ستاسو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې تیر څلور څلوېښت کلن جنگ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولي چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر ښکار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلی له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په هکله باندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي بغیر له ولادتونو څخه. نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 28% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیومرونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده. او په هیواد کې تاسو ته بهتر معلومات شته چې روغتیایي وضعیت نه تنها اوس بلکې له کلونو له لسیزو راهیسې له یو ناورین سره مخ ده، له یو سخت وضعیت سره مخ ده چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مراکزو کموالی ده او په دغه برخه کې د مسلکي اشخاصو نشتون ده چې باعث ګرځېدلی تر څو زموږ یو زیات شمېر میندې یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معیوبیت ته ځي.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات شته چې موږ دلته یو شمېر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بالخصوص نړیوال بانک، د اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. دغسې د کووید 19 پروژې او امثالو هم ځینې نورې پروژې دي چې له امله یې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر متاثره شول او بالخصوص هغه میندې چې هغوی به د ولادي مراقبتونو لپاره ضرورت درلود، یا مخکې له ولادت څخه مراقبت او وروسته له ولادت څخه مراقبت، یا د یو نارمل او یا غیر نارمل زیږون لپاره یو روغتیايي مرکز ته تلل ول، دغه پروسه یو څه له خنډ سره مخ شوې ده او څه ستونزې اوس هم موجود دي چې موږ هم په تشویش کې اچولو یو کوښښ مو داده چې د دغو خنډونو لپاره د حل لارې پیدا شي او له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره په دې هکله په رابطه کې یو او وخت نا وخت له دوی سره مجالس لرو. خو زموږ غوښتنه دا ده له نړیوالو څخه چې دوی د روغتیا برخه نه سیاسي کوي، دغسې میندې چې هغه مظلومې دي، هغه به طرف دی، هر ناروغ به طرف ده، غیر سیاسی ده، او دوی دغه سی او طبقه چې هغه ډیر عاجز طبقه چې ناروغ ورته ویل شي هغه سیاسی اجندا ته داخلي، چې لعمل دلته احتمالي بشری ناورینون رمسته کېدل شي. نو دا کار د تخبیح ول ده، دا د غندنی ول کار ده، دوی باید داسې کار ونه کړي. او د رختیا په برخه کې کوم تعهدات چې دوی له افغانانو سره درلودل په هغه باندې باید
عمر صاحب په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو کو محدودیتونه لګولې دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثر نه سي، تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوا ورته وایو که دغه خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته څه نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټرانی دي که هغه نرسانی دي که قابلیت دي، هغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایفو ته، خپل وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. او ستاسو ته چې کوم خبر در رسول کیږي دا هم هیڅ کوم اساس نه لري. که چیرته داسې یو څرګند ثبوت موجود وي، نو مهرباني دي چې هغه ډاکټره خور یا هغه نرسه قابله خور چې هغه ته ستونزه متوجه شوی ده، هغه
د ډاکټرانو سره هم مرکې کړي دي. اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور سوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پاره ځي، یو ډول ملنډي ورباندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي.
زه خدای سي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د یو ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بې اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په هغه کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وضعیت معلومیږي. د مثال په ډول تاسو کولی شئ چې ووایئ کوم روغتون کې، په کوم فوکل فاینډ کې، یا په کوم کلینیک کې یو زنانه ډاکټره چې کار کوي، او هغې ته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا یا د عام روغتیا د وزارت له کارکوونکو لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي، آیا تاسو داسې یو مثال ویلی شئ؟ فکر نه کوم چې له تاسو سره د داسې یو ژوندی مثال موجود وي. ما مخکې دې ته اشاره وکړه، دا هسې تبلیغات دي، دا د غربیانو تبلیغات دي. د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هېواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي، تر څو په نورو هېوادونو کې په ډېرې سختۍ او په ذلت سره خپلې شپې ورځې تېرې کړي. دا صرف تبلیغات دي، دا موږ په کلکه ردو.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړئ، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته؟
په دې هکله باندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د دې رنسپوهنې څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي. دا زموږ یو د سوې تغذیې په خاطر باندې هم موږ داسې یو پروګرام روان کړی، ځکه چې اکثره میندې خپل ماشومانو ته شیدې په پوره ډول سره نه ورکوي، او داسې یو غلط ترویج ده په ساحه کې چې بازاري شیدې په پیسو اخیستل کیږي او هغه ورکول کیږي. نو په همدې اساس باندې موږ یو پلان لرو، او د دغه پلان د تطبیق لپاره مو کار هم کړی ده، او عملا ور باندې اخته یو چې تر څو خلک وپوهوو چې خپل نږدې روغتیایي مراکزو ته کړي واکسین په خاطر وي، که هغه د میندو د مراقبت په خاطر وي، که هغه د ماشومانو د سوې تغذیې په خاطر وي، که هغه د نورو امراضو په خاطر وي، که هغه د وقایې په خاطر وي، دوی باید وخت نا وخت مراجعه وکړي او هلته ولاړ شي. دغه موضوع رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې یو څه مشکلات له ځان سره لري. خلک لږ څه نا څه نه دي پوهول شوي. کوشش مو دا روان ده چې دا خلک سم ډول پوهوو.
بله عمر صاحب، که تاسو که پاتې کېږئ په خپرونه کې را سره پاتې سئ، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سئ چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کړم. میرمن اوریاخیل د صحی خدماتو د وړاندې کولو موین ډاکټر عبدالباری عمر شیزینا روغتیایی کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش غوښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخ ته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې زه تاسې اوریدونکو ته او محترم وین صاحب ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه افغانستان اوس نه بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده او دا داس مونږ له په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه مونږ وکولای شوای چې د میندو د ماشومانو مړینه یو څه راښکته شي او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته مونږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډېره غټه کچه د مړینې ده د ماشومانو د میندو. اوس هم متاسفانه د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي او زمنګا تقریبا 80% نه ډېر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي مطمئنن چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریضان او اولادترانو ته نه پیدا کېږي. د هغې لپاره مطمئنن چې د ښځو مخصوصا د میندو او ماشومانو ورځ به ډېره ترخی. له یوې خوا نه دوی په خپل کورنۍ کې په خپل ټولنه کې ډېر زیات حق نه لري چې خپله تصمیم ونیسي او له بلې خوا اوس صحي شرایط په مراکزو کې هم متاسفانه بال دی چې کومکونه کم شوي دي، ضعیفه دي. نو مطمئنن چې د میندو د ماشومانو مړینه به جګېږي.
بله، روغتیا وزارت ویلی وو چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی وو چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، یا دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بالکل هماغه ارقام دي. په خو په 2002 کال کې وخت چې دی نصف له خانه او سروي اجرا سو په یو لک ژوند یو ولادتو کې شپاره سوم دی نه د مورګانو. اما پس له ډیر او هڅونه دوه کال په خو یې سایه بل ور کړ سو چې په یو لک ژوند یو ولادتو کې منګ شپږ سو 50 مړینه دی مایندل. چې دا بالا دونه هڅو مشکلاتونه بیا هم یو لوړه کچه ده، یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه ده. ولې اوس به ځکه لوړه سي چې هغه صحي کومکونه چې موږ ضرورت لرو د نړیوالې ټولنې، او زه هیله لرم چې صحت له سیاسته جدا کړي او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت په خاطر باندې دوی کار وکړي او د افغانستان خلک په صحي چارو کې تنها پرې نه کړي. نو دا مطمئنه سي چې کېږي.
بله، که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیم رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیګون کچا په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچې. وخت چې په 2002 کال کې احصایه و پر سوا 6.1 د زیګون، یعنی هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ مونږ لرو چې تر 15-16 ماشومان هم لري. اما بالا ډیرو هڅونه دا کچا 15.3 و یعنی په دې معنا چې د آن روغتیا چارواکي د زیګون د کچې د کټکولو لپاره ډیر کامیاب نه و او ډیر ښه هڅې نه دي سي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس هغه د روایت په اساس کار نه ایسوي چې دوی ناکام و. کنه د زیګنې کچا یو ډیر مهم راته اندیکیټر یا مشعر چې موږ کولای شو په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي چارو کې د غوي اثر وي، یعنی هر څونه چې نفوس ډیریږي هغه نه مشکلات ډیریږي او هغه نه اړتیاوي ډیریږي. د غیر لپاره متاسفانه د من سی سی سیستم د مورد کې کامیاب سیستم نه و. زه هیله لرم اصل دې پرې باندې سرمایه گذاري وشي. له بل پلوه د سوی تغذی یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک یې فقر خط لاندې ژوند کوي او دا خپل ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذیه سبب سي.
بله،
او بلخره امراض
د مړینې کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره و نه کړه. د افغانستان په لورو پراتو سیمو کې لا هم زیاتې کورونی دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړئ.
ما مخکې درته وویل یو اشاره مې وکړه چې غیر له دې چې موږ په صحي مراکزو کې موږ هغه چالشونه او مشکلات چې ما پخوا درته وویلي لرو، موږ ښځې په مخصن په لرې پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډېر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړې شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړې شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لمرینه نه چلوګیږي وسی. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواخې، خوسر، خواوان دوی ډیر زیات علاقه مند نه دي چې ښځه بیرون د کور ووزي، شفاخانې ته لاړ شي، ډاکټر ته لاړ شي. دا یو پلو. او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي، نه دا چې یو څو عصري او مدرنه خبرې په یو جامعه کې چې ټول بې سواد وشي او هغوی په خبرو حتی پوه نه شي. له بل خوا ته اقتصادي مشکلات هم په خلکو کې ډېر زیات دي. داسې خلک دي چې د یو موټر کرانه لري چې د صحي سیستم پورې ځان ورسوي، یا فرضاً دوا واخلي، ښه غذا واخلي. یعنی مختلف عوامل باعث ګرځي. زموږ جغرافیه ډېره جنجالي جغرافیه ده. په بدخشان کې وخت چې له راغ د بدخشان نه تر خپل مرکز فیض آباد پورې څوک را رسیږي درې څلور ورځې باید لاره ووهي چې څوک مرکز ته را رسیږي. نو مختلف عاملونه دي چې باعث دي ګرځي چې متاسفانه د میندو او د ماشومانو مړینه د ولادت وخت کې یا له 15 کلو نه ټیټ ماشومانو کې ډېری.
بله، میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وای چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیسته ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لموین ډاکټر عبدالباری عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لورو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یو څه پیشرفتونه شوي دي. په طور مثال وختي چې په 2001 کې نوې حکومت شروع کوله په کار باندې، موږ تش څلور سوه قابلې درلودې چې هغه هم ډېرې په بدوي شکل کاري کوه، البته ښځینه. ولې اوس بیشتر له تقریبا که له خصوصي سکتور سره یې موږ جمع کړو شاید په حدود ډېر زره قابلو کې موږ ولرو چې ځوانې ښځې دي او دوی کار کوي چې دا یو ډېر ښه پیشرفت ده. د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه تر اوسه وجود نه لري. کله ناکله خلک تربیه سو او بیرته هغوی لاړه او ورک سو بیا معلوم نه سو چې د دو کار چی و. یعنی یو منظمه شبکه نسته که نه دغه دایه محل دغه څوک چې کمیونیټي هیلت ورکر ورته وایي دوی کوی چې په ډېر ښه شکل باندې د خلکو په ژبه کار وکړي او خلکو سره هغه روغتیایي معلومات شریکي. زه هیله لرم پس د یو منسجم دوامداره د یو ښه نظارت خاوند سیستم جای په جای سي.
بلې، تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبوره سوي دي چې د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغسې روانه وي، فکر نه کوئ چې په روغتیایي برخې کې به یوه لویه تشه رامنځته سي؟
مطمئنا. زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي. یعنی نجونې که لري چې هغوی پوهنځیو ته لاړ سي، ډاکټران سي، انجینران سي، معلمان سي، دا نه چې هغوی کور کې ناست دي او مور یې ډاکټره یې تش خدمت کوي. دا بیا فکر کوم د ژوند یوه برخه خدمت خلکو ته ده، بله برخه یې کورنۍ ته خدمت ده. زه هیله لرم چې دا مشکلات ډېر زر په خیر سره حل سي او ډاکټر صاحبان وکولی سي په هغه شکل چې همیشه یې تعهد کړی ده خلکو ته خپل خدماتو ته ادامه ورکړي.
بله، په همدې هیله تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو ته به د سټوډیو دوه شمېرې چې فعال دي ووایم. یوه شمېره مو د 0000420111 شپږ سوه یو، دا هم د ټلیفون شمیره ده. او هم اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د واټساپ له لارې زنګ راووهي، له ډاکټرې څخه خپله پوښتنه مطرح کړي، یا هم که کوم نظر لري خپل نظر را سره شریک کړي. بله شمېره مو ده 0000420111 پنځه سوه یو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
تشکر ډېره ښه موضوع مټاکلې ده، او دلته مو د موین صاحب سره خبرې هم کولې. هغه خبرې ما واورېدلې. خبره داسې ده چې یو خو په افغانستان کې دا دودو دستور او عنعنات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیته دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا مندې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوه وي، اوس په شاید دا اوسنی مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خو دا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کمه وي، او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خور چې وویله هلته آګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپاین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو خو زړو خلکو ته نکاح کوو، او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو، او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا علت دی چې پوښتنه مې د وریاخیل خور ته دا ده، که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري، هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح آګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې، یا دایګانې روزل کېدلې اوس په وروزل شي که نه؟
ډېره مننه ډاکټره، به تاسو ته حتما ځواب ورکوي. قاري پښتون وو. بل اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. اوریدونکی لکه چې زموږ آواز نه اوري، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو، چې رسمي شميري شي په هر دوه ساتونه کې پاونسن کې یو مور د اولاد زیږولو پر مهال امري په 2002 میلادي کال کې دا شميري تر دې زیاتې شول سوي چې په هر 8 دقیقو کې پاونسن کې یو امیندواره شزه د زیژون پر مهال مړه کېده. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم تاسو ته استاد رادیو طریقه ټول مینو سلامونه کوم چې خوش بچاره کړو غوږی د سبلا چې ځای له کابل سلام
مهرباني وکړه څنګه ځای
مننه خیر شه د ډاکټر نسرین اخیل څخه د پښتنه کوم کنه چې د روغتیايي پال پال چې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پال دي کنه هم دا په کنده کې د توان مثلا د کنده کې ولما د سپوجن ولسوالي کې هم دا په کابل کې زه د خپل استوګنې لري د توان کنه دا کابل کې که د روغتیايي مرکزونو خوده چې داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه زه خپل ما بچی پیدا سو کنه نو خلک داسې وایي چې مثلا د خګو امیندوار زنانی سره لاړ شي مرکز ختي زه وامه وس دار کم دی امیندوار وس تمن زر نه دي وس ما شمان دي دا ډاکټران دی چې مثلا ته ضروري بشکاری لګوي ضرورت ژپانی لګولي دغه ضروري ګولې ورکړي ما شم په نس کې توانی سي مثلا چې ما شم پیدا سي په هغه شبخانه کې دی کانس کې په بل شبخانه باندې والي وای دا هغه شبخانه ته ولسو موږ تداوی نه موږ سامان اساس تاسو تداوی سامان نشته نو ته به دوه ځله نه څنګه به تر هغه زړ شي بیا څنګه شمان څنګه پیدا کړي دا یو څه په کابل کې
دا یو ځې فکر کوي چې دا څنګه په کابل کې د کپنور ولایتونو یا نورو کلیوالو سیمو کې هم سته
نه کله ته وایم چې یواز په کابل کې څه خپل په کابل کې سره مخسر م کنه وست ته وایم چې په کنداک کې مزول ما کنداک شي کوم چې په خانی وي یا په جنو ورسوالي کې شي په خانی وي چې اچا به کار نشه کوي هغه په بلش په خانه باندې امر وکړي یا مثلا تو شو سرحد سرحدي خواته چې مونته وره وي یا کوټه ورسوي نو هغه به ورسوي په چا خپل کا په سپه د ځنه کوي د ته خدای راکان د کابل هغه ډاکټر نه یونش په خانه ورته کسبان سم دم چې سړی په لاس ورته چې پیو خانه لایي وای په دې چې ما د دوه ورس سره مخسوم د خپل د اوس کې دا یو مش مخ سره مخسوم د زنان مولزي ماشيمه ورسې زنان ماس ماشيم پیدا نو چې ماشین پیدا سم ماشین ما شیدل ته د دویانې کې د بوزه اتاتور شي بخانې ته ورسه اتاتور شي بخانې ته وانه د خپل ماشین زپرټن نه سپچې نه ماشین اوس مل کې ژوند دی زه پیدا کوي نه سم خو ماشین مات نه کوي او پیژدې مې نه چې ماشین تر پنځه سره اخر مل پلاس کوي دا ماشین مل دی اوس به دا شي په کابل کې ستا او مې دوی زنه خو دا کم نه چې وځه زنه خپل ژوند راس کی او ری اخر خو زه دا پښتنه کوم چې وسو تی دا ته توجه دا فراکچر باندې کابل ډاکټر باندې کې سګر جدل یس دا ته څه یو خبره پر ځلیک لري کنه دا کتاب درمګ سره به تاکي سبب علامه روان دی
بس هغه هم ستاسو دغه نظر وورید ورسته به وخت ورکو ورزو نور اوریدونکو ته هم چې مصرف کیږي لبیل بلو زایونو څخه زنګ وهلې دی بل اوریدونکو ته ورزو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی په افغانستان کې د زیژون پر مهال د مایندو د مړینې پر موضوع خبري کوو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکو نسته. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل دا اوریدونکو نظریات تاسو اوریدل یو ویل چې په افغانستان کې د مایندو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي. بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی؟
ریډیو روم په جواب کې باید وایم اول خو دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت د خپل مریض په ضرر باندې نه ده. همیشه غواړي چې نوم یې ښه او د مریض یې جوړ پاتې شي. دا چې یو دا زه خو متاسفانه اول خبرو کې د ما ارتباط قطع شو استودیو سره، اما دا چې ریډیو روم ماشوم یو شفاخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یو بیا بل شفاخانه ته ورلېږلی، دا یو د ریفرال یا رجعت دهی سیستم په ټول دنیا کې سته، په کابل کې سته، په قندار کې سته، په ټول ځای کې سته. او دا چې د نن نه نور پرې خوړل شاید هغه ډیسپلین د شفخانه ایجاب نه کوي چې د دې لپاره چې میکروب اونیتی مریضان ماشومان خراب نسی، کډوالی نسی، شاید نه پرېږي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړ سي چې د تاسو د مریض حال په څه درجه کې ده. دا د مریض حق ده او زه هیله لرم چې د مریض د حق او د اخلاق طبابت مورد کې ډیر زیات کار وسی، ځکه چې یو له منصه و اصولو نه په طبابت کې طبي اخلاق او مسلکی گرایی یا پروفیشنالیزم ده چې متاسفانه دا باید اعتراف وکړو چې زمونږ د ځینو همکارانو او مسلکانو په مورد کې دا لږ ضعیف سکی او متاسفانه دا نه راته کننده ورور چې شکایت لري که چا ورته ډېر ښه معلومات ورکړي او په ډېر مهربانه ژبه باندې ورته ویلي وو چې د تا د مریض دغه ضرورت ته دا عملیات ورته کوو، اوس ماشوم دلته لیږو، ماشوم په دې حال ده، ده به دا مشکل نه درلوده. مریض او مریضدار سره ارتباط په صحی سیستم کې ډیر زیات ضعیف ده. زه یې لرم په دې باندې کار ډیر وسی.
بله میرمن توریا خل، خو بیا هم بیلابیل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یو مور یو ماشوم وزیږوي هغه د سیروم کنولای په لاس کې په هماغه شیبه رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د بعض ولایتونو چې دا ور ویلي دي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نه ویلی سم چې نه نه وي، ولی اقلا یو دوله ساعته باید یو مور وساتل سي بالا ولادته، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سي پس ولادته پیښي کي اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت یې وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کوي وخت چې یو مریض کانولا ولري، دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري. نو دا منطقي کار نه ده، سړی دا باید ونه کړي، ولی زه هیله لرم هغه نظارت چې له صحي سیستمه باید وسي ډېر باید قوي سي، خلکو سره تماس ونیول سي، له خلکو نه پوښتنه وسي، بیرته نظارت وسي، څو د اصلاحات منځته راسي.
ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. له دریو څخه تر څلورو بجو بیا هم دا پروګرام په دري ژبه دوام کوي چې د میندو د مړینې پر مسأله په کې خبرې کیږي چې اوس په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او شمیرې څه وایي چې د پخوا په نسبت په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مړینو اندازه د میندو د مړینو اندازه کمه سوې ده که زیاته سوې ده. میرمن اوریا خیل، مخکې اوریدونکي د سوال چې د ورستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپل مرستې کمې کړې دي، چې نټکل دا دی چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت، فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابېږي که یو څه به بیرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي، نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې، هغه ته ډېر کار نه ده سوی. ما مخکې هم درته اشاره وکړل، 80% صحي سیستم یا شاید 15% په نړیوالو مرستو ولاړ سیستم و، یعنې خارجي مرستې. د هغې لپاره دا به نو معجزه وي چې موږ په دوه درې میاشتو کې وکولای شو دې سیستم ته نجات ورکړو، دای چې امکان نه لري. نو زه دوه وړاندیز کوم. اول وړاندیز نړیوالې ټولنې ته چې خپلې مرستې په صحي سیستم کې جاري وساتي، ځکه چې د افغانستان د خلکو حق ته چې صحي سیستم ته رسرسی ولري او هغه حقوق چې یو مریض د صحي سیستم نه لري هغه په جای شي. او له بله طرفه د افغانستان د صحي سیستم نوي چارواکي باید په دې باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وکولای شو د موږ خپل صحي سیستم په خپلو پښو ودرو. مطمئنا په ټولې دنیا کې نړیوالې مرستې شته، موږ له نړیوالو نه کولای شو چې کار وکړو، ولې په دې پیمانه فکر وکړم چې یو صحي سیستم په نړیوالو مرستو ولاړ وي او وخت چې دوه ورځې دقت سي بیا موږ چغې وکړو چې هلته.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو خو په تیرو څه باندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل. په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه، بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ور باندې ولګول سول، ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوسو، یو سیستم ایجاد نسو؟
یو خدا چې متاسفانه درته وایم چې د ځینو چارواکي منافع په دې کې نغښتي وي او نه غوښته چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل، هیڅ وخت یې نه غوښته چې خپلې منافع له منځه یوسي. او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و. متاسفانه دا د تا وزارت ته او دا د ما وزارت ته او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده. یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکي سره به دې لږ سره ګک برخورد وکړي چې دغه سیستم د تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي. دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه. د غیر لپاره متاسفانه بې اتفاقي، بې اعتنایي دواړه باید دې ګرځېږي چې اوس موږ د صحي سیستم کولاپس سره دچارې.
بله، بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لرو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسانو ستاسو آواز اوري. په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي؟ څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
مور وقتی چې په مجموع کې مور کور ته ډیره زیاته مهمه ده، یعنی اصلي مدیر د کور مور ده، ښځه ده. اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. موږ او تاسې په افغانستان کې وقتی چې میلمه راځي هغه ښه شی دي میلمه ته ورکوي، ځکه چې میلمه پالي ډېر. ښځه هم وقتی چې امیدواره وي باید خاصه توجه ورته وسي او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړ شي، ښه آرامه یې وساتي، فزیکي کارونه یا درانه کارونه پیونه کي، منظم حد اقلا دوه میاشتې بعد ډاکټر ته بوزي، درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعې په دغه ټول عاملهداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله یې وري ولي چې هغه علایم د خطر خپل ورته ووایي چې څه شی دي. دویم دا چې اقتصادي پلوه یو کور چې پوسی چې مثلا زه یو امیدواره ښځه لرم او دا ممکن چې خطر ته مواجه سي، دوی باید پیش له پیشه یو څه روپۍ که په هر مشکلاتي ځان ته ذخیره وساتي چې که زه موټر په کار ولرم، که زه دوا په کار ولرم، دغه مور ته به یې زه تهیه کړم. په غیر دغې باندې او د صحي چارواکو، صحي چارواکي باید هغه حداقل خدمات صحي سیستم کې میندو ته برابر کړي. مثلا د خونریزی دواګانې باید په یو نسایي ولادي مرکز کې باید وي، هغه ځای کې چې زیږون صورت نیسي. یو له غټو عاملو د مړینې د مورګانو خونریزی ده، نو د هغې لپاره دا امکانات باید موږ ولرو چې اقلا هغه ډېرې ساده ارزانه دواګانې دي. ولې یو امپول چې شاید قیمت 50 روپۍ نه وي د یو مور د یو فامیل ژوند ژغوري، د هغې لپاره دا مسایل ډېر زیات مهم دي. دویم د ولادتو یا د زیږون ترمنځ حداقل دوه یا درې کاله مسافه باید ورکړ شي. له یوې خوا مور تقویه کېږي، له بلې خوا ماشوم ښه تربیه کېږي، له بلې خوا اقتصاد به ډېر ښهي، او له بلې خوا نه دوی به کوی سي چې هغه څه شی چې دو په زړه کې خپل لور ته یا انګور ته یا خپلې ښځې ته یې برابر کړي.
ډېره مننه. یوه ښځه که امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دي چې عمل ونکړي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو، ماشوم یې په ګېډه سو، دا یو خاص سپیشل مریضی ده. دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکتران په کار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتانی یا د ساري امراضو ډاکټر په کار ده چې دا مراقبت کړي. د غیر لپاره دا په عادي مراکزو کې، عادي کلینیکو کې نه، دا باید یو غټ مرکز د تخصصي تاوی وړل شي او آلته دې ښه دی علاج وسی.
ډیره مننه. په لورو پرتو سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري. فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
ما درته په خوام ویلې چې دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدی ورکړ سي او یو مسافه ورکړ سي، نو دې کې څه د قرآن او د اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو؟ خو هغه څه چې موږ باید خلکو ته ووایو چې موږ هیڅ وخت نه دي ویلي چې په دوامداره توګه ولادت یا ماشوم راوړنه قطع کړي، مونږ نه دی ویلي، مونږ وایو اقلا دوه درې کاله مسافه ورکړي. ګوري دا د اسلام نه نظره، د انسانيت له نظر د اقتصاد له نظر له هر نگاهه چې وای دا یو فکس خبره ده او دی کې هیڅ څوک په غیر د اسلام خبره نه کوي.
بله ډیره مننه د نسایی او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط جنگي حالات مرګ ژوبل هم زیاته ده. دغه کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
وې دی یو خار جوړول اسانه دي خو دی یو مشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغه دی پاره موږ باید دا ګناه په غاړه ونخلو چې مقصد مشوم رو خوشی کوي او کوڅو کې کبي تعلیم لوی سو کوګای او کټګای او کپسلو بعد واس اول باندې دوچاره او کموتات سره کغال سره نو موږ وایو چې جنگ دا موږ جنگي پاوز جوړو. په خو هم په افغانستان کې جنگ نه و ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. دا د دې معنا نه لري چې موږ حتما باید یو جنگي قوا ولرو. افغانستان به تر څو جنگ کوي؟ افغانستان و ضرورت لري چې آبادی وکړي. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یو هغه پخوانی متل دی وایي یو سر سل سره ټولوي خو سل سر یو سر نه ټولوي. نو یو ماشوم دوه درې څلور تربیه کوي خی تربیه کوي نه چې لاست یاویم سواد ونه لري هغه ماشومان به څه په درد وخوري. د هغې لپاره راځئ چې له یو علمي منطق نه استفاده وکړو او د افغانستان د آینده نسل لپاره کار وکړو.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوي. اوریدونکي کولی شي چې زموږ دو شمیرو ته زنګ راووي. د واتس اپ شمیره مو د 00 24 21 24 شپږ سوه یو. بل شمیره مو د 00 24 21 24 پنځه سوه یو. اوریدونکي کولی شي چې دغه شیبه زنګ راووهي د پروګرام د موضوع په اړه که کومه پوښتنه لري خپل پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه اوریدونکي نسته. میرمن اوریاخیل، په افغانستان کې زیات خلک بې وزلي دي چې د خوړو برابرولو وس هم نه لري او د لوږې اندازه هم په پراخېدو ده. د امیندوارې ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای شي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
منګه په لری پلاتو سیمو کې په کلو باندو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهم دي. یو دا چې منګه ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو. یعنی منګه کوای سو دا شنه شفتل چې خلک یې وچوي او خوري چې ډېر زیات کلو باندو کې رواج دي. بهترین شی دي د خوندزي لپاره ترکاري ګانې پالک نور شنه ترکاري اقل یو څو میوې ستاسو په اطرافو کې چې خلک یې وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې شودې هغې ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هغې نه بهترین پروټین راخیستی شي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم شي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدارو ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي. ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي او وایي چې زموږ اقتصاد ایجاب نه کړي.
ډیره مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي. بده خاطر چې مصرف یې کیږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. مهرباني ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونیکي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مشرکین تاسو سره لاین کې ما زما پوښتنه دی محترم ډاکټر صاحب نه دغه د زیګون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه باز یم پوری دی چې وکی په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دی. باز ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډیر لري. نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب مونږ ته پیرانا و چې دغه مونږ ته مشخص کړي چې دغه باندې مونږ پوښتنه
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ. د رادیو لاري خپل جواب واوري. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. با خیر جوړی
مننه. خیر اوسې. ساس आवाज اورو.
هغه مې د پروګرام په اړه کومه تاکید معلومات لرم خو ما خو دې چې مناسب یو خبره درته کړم.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع بحث کوو. دا اوریدونکو تماس متاسفانه پرې سو. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم حضور دکتر سوریا خیل و میمون قبلی شما کرافتن منچه گذارت تا
و علیکم السلام
سوال دکتر سوریا خیل ایره دارم که یا قبلا مشاور سی در جمهور بوده خود از یام فیلن در افغانستان تشریف نداره و نظام قبلی هم سقوط کرد به کلی سیستم از بین رفته و فیلن یک دکتر یک قابله قطعا اجازه نداره که در داخل وزارت اعتامه بره یا غریزه بته که من اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم و کلینیکای دولتی که در هر ساحه موجود بود و داخل سه بلد از این موضوع را فیلن در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن در 16 نفر یک نفر قابله مونجا هست اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقی میگه ما امکانات نداریم رخصتش میکنه پس یک مریض چطور میتونه در پیش قابله خدا برسه و اگر در شخصی میرین یک ولادت شما خوب خبر داریم در شفاخانه شینزاده از 22 هزار افغانی کم قطعا نمیشه یک ولادت در حدود 80 هزار افغانی تمام میشه برای هر سی مریض بنابراین در این شرایط فعلی هیچ امکان نداره که جپا جایی رو بگیره و دوم امیدوار هستم که نمبر وزارت اعتامه را برای ما غلط کنه از طریق تلفن بگوین یا از کم طریقی که ما بتون منویل نفر دارم که دکتر هست که قابل هست بسیار جهان امتیاز میده منطقه کسی حاضر نیست کنه با وزیفه
استخدام بله کاش که درختی وزارت در صحیح خدمات و وړاندېکولو معین دکتر عبدالباری عمر تر پایه را سره وی چې په لومړیو شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته که څه هم زیات مسایل هغه رد کړل په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلی وي او د حل په برخه کې له ده سره همکاري وکړي بل اوریدونکو هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلامونه صالح صاحب تاسو او ډاکټر صاحب اوریا خیل ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه صالح صاحب کومې پوښتنې چې جوابونه اوریا خیل صاحب ورکړل ما تر ډېره هره پورې همدغه پوښتنې کولې خو زما پښتون ته په څل پیسه ده کې نیو پیسه ده دیه جواب وایي که در ډېره هره پورې ما همدغه پوښتنې کولې
ستاسو په هغه سیمه کې چې ژوند کوئ د مړینو وضعیت څنګه دی
ما غوښتل چې هغه پوښتنه چې باید وکړم بښنه دي چې در ډېره هره پورې ما جواب ترلاسه نه کړي په اطرافو کې لکه مخکې تاسو د صالح د معین صاحب او ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه ستاسو هلته چې په سیمو کې دا یعنی یعنی دا اور پاره یو سیمینار برابرول یا کلو یا ساهو د شوزو د ولسوالۍ د شوزو پاره سیمینار برابرول په دې اړه باندې اګانی ورکول دا تر ټولو به سره خبره ده پر دې باندې ک ډاکټر صاحب سره ورونه واچی په اطراف کې د دې لپاره دی څه کړی دي کنه دي کړی او بل زه در ډیر هر پورې صالح صاحب اطراف تسلله مو خبره ده معروف ولسوالۍ په چیر کولونه کې مو ډاکټر صاحب اوسه مخکې ازادي راډیو سره ملمنه او بیا ما وویل چې موږ د ولسوالۍ په چیر کولونه کې چې دا و زنانو د جنډې تر د ولس بیا لس پر خپل پیژدم دو اویا عمرې نه موږ درلود په دالند کولونه کې په ټول ولسوالۍ کې موږ هلته یو کابینه درلود هغه په یو لیرې ساحه د غرونو د غرونو په منځ کې چې دلته یو کلی دا کلی ته تللی او چې خاوند یې خپله ډاکټر وایي دا ورسره تللی او دلته زما پښتنه دا رکه دا ولسوالۍ کې د روغتیا د طرف څخه دی د دایانی وروزي دا به تر خبره وي یعنی کته مو څملینه تر په خواره چې څه یې را دی او ښه او مهم خبره ده دا د دایي رول یا د دې اصول مراتول دا د ټول مهم خبره ده د دایي رول مهم دی په ولسوالۍ کې دا څه باید
ډېر څه پام ځکه چې وخت کم دی په دې خاطر یو بل اوریدونکو ته هم وخت ورکو چې پیغام ثبت کړي د دې پیغام به وره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب دا تپوس دا سی ما کور کی ولندار دا وزل میں پڑسی کی دس بیماری دا او اولاد دوستا نور اولاد نست وزل میں پڑسی کی سر میں درد کی دس علاج دا
دا وريدونکو پیغام هم دغه د خبر سو امیرمن اوریا خیل کپلانډو شوکو دغه وريدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته
لومړی ور پښتنه وکاله چې کوم طریقه د مخنیوي مشوم لپاره ښه ده ورور هر څه نظر پدې چې خپل ډاکټر ته ورځي ورته انتخابوي چې کوم یو د تاري صحت سره جوړه ده کومه حالت سره جوړه ده هغه ډیر زیات دی ولسته زنه کوي څنګه وایم چې کمی ریښه ده کمی خراب ده هر یوې ښېګڼې هم لري او خرابې هم لري چې بیا ډاکټر نظر په حالت کې مریض تصمیم نشي او دا کې توصیه کوي. بل دا غورور مورد کې دی ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته. اول خو زه باید وایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاور نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم، هیڅ وخت د مشاوریت پوسټ کې کار نه ده کړی. بل دا مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. زه کاش کې د موین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی. زه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم. د بل ورور مورد کې چې د معروف ولسوالۍ نه ویلی و چې هلته موږ خدمات ډېر زیات نه لرو او هغه کمیونیټي هیلت ورکر یا دایې محل چې ورته وایي هغې مورد کې ویلي ما مخکې اشاره وکوله چې پخوا ډېر زیات دایې محل تربیه شوي، ولې یو شبکه یو ارتباط مستقیم منظم دوی سره نه و، بلاخره ورکې شوي. هېڅ اصلا اوس ډېرې کمې دي، خو د دوی اثر ډېر زیات ده، ځکه چې دوی خلکو سره کار کوي، د خلکو په ژبه کار کوي او له هماغه کلو بانډو نه راجګې سوي دي. دا ډېر زیات مهمه ده. زه هیله لرم په نوي سیستم کې دې ته توجه وشي. په صحیح سیستم کې یو شی چې ډېر زیات مهم ده، عدالت ده. متاسفانه په بعضې سیمو کې چې زورواکي و چارواکو باندې ډېر زیات غدر لوده، صلاحیت درلوده، وی په یو ولسوالۍ کې دوه مرکز درې مرکز د سیهیم لري، ولې په داسې ولسوالۍ کې دي چې د ورور خبره یو دایه د محل هم نه اوسېږي، ولې هلته هم یار انسان ده. خدای دې وکړي چې په دا نوي سیستم کې دوی هغه تقسیمات د مراکزو د سیهی او د کارکنانو د سیهی په عدالت سره نظر په ضرورت باید جوړ کړي، نه دا چې د زور او د رویداری په اساس باندې.
بله، ډیره مننه د نسایی او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه و. لوریدونکو هم مننه چې زنګ یې ووهه، په خپلو تماسونو سره یې دا پروګرام رنگین کړ.
ډیره مننه.
غږ مې ورک دې مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. غږ مې ورک دې مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. اخ خدای نیمګړې شوما، نیمګړې غږ پچا خدای نیمګړې شوما، نیمګړې غږ پچا وکړم. غږ مې ورک دې مورې مورې،